وقت د ماسپښین درې بجې سوینن د دوشنبه ورځ د 2020 نن د سیشنبه ورځ د 2015 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د مشالې د ګرنګزي په یو بلګړې کې موږ عبدالخیر کاکړ او ګوروال کاکړ هرکلی کوو. خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لري. د پاکستان سیمې او نړۍ نتورک کتنه کوو. په دومره نیمه کې دلته حجرا پروگرام لرو چې نن د جلال آباد د ګوشتي ولسوالۍ په اړه باندې په پیل کې به ګوروال کاکړ خبر وکړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پیرس کې د کاته کړې دي. د افغانستان په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپ کړې دي. او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منځوري ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماښام د فرانس په پلازمینا پیرس کې لیدکاته کړې دي. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر سوي خبر پاڼې کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وسوې او ویل سو چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د خبرو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو وخت په اړه څه نه دی ویل سوی. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزه مسایلو واضح خبرې وکړي. پیرس ته له افغان ولسمشر سره د تللي یو پلاوي چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل سو چې پر خپل خاوره موجود د هغه وسلوال وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل سي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه صوبه کې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوچ بلتون پاله د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل سوي او پر بهرنیو پانګ اچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالې ډلې ترهګري بللې خو زیاته کړې ده چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته هم چمتو دی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخه یې مسلم لیگ نون ډلې یوویشت څوکۍ ګټلې دي. همدارس تحریک انصاف ګوند د شپږ څوکیو په ګټلو پر دویم نمبر دی او دیارلس څوکۍ آزاد نمایندانو ګټلې دي. پرون انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره سو. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپ کړي دي. د 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوی ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې د 1500 ماشومانو عمرونه له 0 تر 12 کالو دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا پیښه د ماین 14 وه او کنه کوم بل لامل و. په افغانستان کې وخت نا وخت د شخ کړل سویو ماینونو د 14 له امله مرګ ژوبله رامنځته کیږي. د ناټو عمومي سیکرټري ینس ستونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جګړه کوي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. دی وای د افغانستان ځواکونه وړتیا لري او موږ له دوی سره مرسته ته دوام ورکوو. موږ د دوی مرسته کوو، لارښوونې ورته کوو او مشورې ورکوو. همداسې نیټو او د نیټو ملګري افغان ځواکونو ته اړین فنډونه هم ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله من دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمیره به په 2014 کال کې هم پر ځای وساتل شي. د جرمنی حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمنی په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. له نن منظور شوي دې پلان سره سم به شاوخوا 1200 عسکرو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي، خو دا پلان د ټول پارلمان منظوري ته لا هم اړتیا لري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې پارلمان به کله پر دې بحث کوي، خو د چانسلر انګلا میرکل ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري، د کوم له کبله چې دا پلان منظور کېدونکی ښکاري. من جرمني په پیرس کې له سویو بریدونو وروسته د فرانس دا غوښتنه ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد په جګړه کې د پیرس مرسته وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پوری کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسي جنگي الوتکه په نښه کړې وه. دا د انکری خلاف د ماسکو تازه پارونکې څرګندونه دي. پرون په پیرس کې د آبو هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکی خلاف د هغې پیښې پر ضد د غصې ښکارندویي کوي چې روسي جنگي الوتکه یې رانسکوره کړه، په کوم کې چې یو روسی پایلټ هم ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې د ترکی لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دي چې د ترکی خاورې ته د اسلامي دولت وسلولې ډلې د تیلو رسد دي خوندي وساتل سي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې لرابي اکرم خان څخه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 پیسې خرڅل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 پیسې او په 1.10 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 پیسې. یو ریال په 28.25 پیسې خرڅل کیږي او په 28.05 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.45 پیسې او په 1.10 پیسې. یو افغانۍ په 1.10 پیسې او په 1.30 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 15 او 26، او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
خبرونه مو لبوروال کاکړ واوریدل او د موسم او کرنسی حال رابی اکرم خان درکړي. په روانه غړي کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان او افغانستان مشران له وسوالو طالبانو سره د درېدلو خبرو پر بیا پیلولو سره سلاسوي، خو پاکستانی سیاستوال آفتاب شیرپاو د بل کوم مهم ګام په تمه دی.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی اویلم پوښتنه چې راغونو دا به یو بل دی کټدی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هر کال سل مکتب سکولونه پر رسمي سکولونو بدلوي، خو د اپوزیشن یو غړی سردار بابک بیا برعکس خبره کوي. او د نن ورځې حجره پروګرام کې د افغانستان جلال آباد سره نږدې د ګوشتې ولسوالۍ لوړو
د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډېر زیات سیلابونه راځي. زمونږ ډېرې کرنیزې ځمکې، بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړله.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونې د پایله رپورټ. پاکستاني وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره د طالبانو د روغې جوړې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. کسم چارواکي دا نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړې ده چې ترګر به د سولې ګډوډولو ته نه پرېږدي. یاد دي وي چې دواړه مشران تر هغې وروسته سره کښېناستل چې پاکستان میشت پښتانه ملتپاله سیاستوال د وروستیو کې کابل ته ورغلل او ولسمشر اشرف غني ته پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وکړه. بشیر ګواش په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوی ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم نه هم باندې هارت اف ایشیا استانبول پروسس چې دی، نو دا وی میټینګ دی د افغانستان باندې کې دی او د جرمني مګو سره ده. نو زموږ خدا خو او په ایشیا کې اغلم کو اشرف غنی صاحب راغونو دا به یو بل لوی کتنی کو لا شو خبره واضح شوی نه د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخبره اندی راځي. او هغه کې موږ به غواړو چې پاکستان مخبل همکاري وکړي او د کې دام د موږ فایشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکیم او په تناسو نه پاتې هم کېږي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي، خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی، خو د دواړو خواوو خبرې څارل شي.
مونږ البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق چې په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ نه بیایي، نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خپلو کې شوی دی، نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ نه شي. مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو ټول بارک به خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې دې خبرې خلاف ورزي کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د بشیر ګواش رپورټ مو اوریدل. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشر پارټۍ پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک تور پوری کړی چې اوسنی حکومت په تیر دوه نیم کالو کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی، خو د پونا شاوخوا زر مکتب سکولونه بند کړی دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چرته چې د ماشومانو شمیر په مکتب سکول کې زیات وي هغه به نه بندېږي. تفصیل له پېښوره د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان دا ګل په ماخام صوبای اسمبلی ته وویل دا صوبې په لرې پرتو او پسمانده سیمو کې به هغه مکتب سکولونه نه بندېږي چېرته چې د ماشومانو شمیره زیاته وي او یا په یو نیم کیلومتره دننه سرکاري پرایمري سکول وجود نه لري. دا پختونخوا د تعلیم وزیر دغه خبره د مخالف ګوندونو لخوا د مکتب سکولونو د بندیز په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې صوبایي حکومت دا یو پالیسي لاندې هر کال سل سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلوي کوم چې د جنرال ضیاء الحق د وخت نه جوړ شوی وو. دا حکومت یو سکیم دی دا مکتب سکولونو په ریګولر سکولونو کې بدلول. هر کال سلسل مکتب سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلیږي کوم چې د ضیاء الحق ته وخت نه جوړ شوی وو او کوم چې تاسو وایې بند شوي دي نو هغه بند نه بلکې نور سکولونو ته راوړل شوي دي. چېرته چې نږدې پرایمري سکولونه وي هغې ته شف شوي دي. خو بیا زه وایم چېرته چې په یو نیم کیلومتر کې سرکاري پرایمري سکولونه نشته او چې مکتب سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وي هغه به نه بندیږي. خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي سلپاټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل دغه پالیسي د تیر حکومتونو هم وه چې مکتب سکولونو په ځای عام سکولونه جوړ شي. خو افسوس خبره ده چې موجوده حکومت په دوه نیم کال کې یو پرایمري سکول نه دی جوړ کړی او بیا یې خوشا زر مکتب سکولونه بند کړی دي.
مکتب سکولونه کې دا بند سوال دا چې دا 1000 سکولونه موږ په کوم رفتار باندې سکولونه جوړو زموږ وسایل کم دي. زما خپل اندازه ده چې 1000 سکولونه موږ په روانو 35 کال کې نشو جوړولی.
دا پختونخوا د تعلیم وزیر د یو پختنې په جواب کې صوبایي اسمبلی ته وویل موجوده حکومت په سرکاري سکولونو کې د اضافي کمرو تشنابونو او نور اسانتیاګانو لپاره 9.5 ارب روپۍ منظوري کړې دي. دا کوم تر مخه د یو سکول پرنسپل د علاقې د مشرانو په خودنه او مرسته دغه پیسې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
نن پېښور کې قبایلي خبریالانو د دوی د ملګرو د وژنې او ځینو نورو ته د دړکو د قبایلي خبریالانو د عدم تحفظ پرست له پېښور پرېس کلب څخه تر گورنر هاوس پورې احتجاجي لاریون وکړي. دوی بیا د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې په لسګونو قبایلي خبریالانو تر څنګ د پېښور پرېس کلب او د خیبر یونین اف جرنلسټ غړو هم ګډون وکړي. زموږ همکار زلان یوسفزی مالته ورغلی وو او د دوی دغه خبرې رالېږلې چې پہلے د مظاهری له شعارونو کې شي.
ازمانم فاروق مسعود دی او د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم او تیر 15 کلونو څخه د صحافت شوبې سره وابسته د مختلف قسمه قوتونو د چاغې په وجه مطلب صحافیانو ته تھریټ سم ملاوي شي نو دغه دنه علاوه د کمیونیکیشن چې کومه مسله ده هغه هم ډېره غټه مسله ده چې صحافیان ته پېښېږي. د قبایلي صحافیانو هغه 10% تحفظ دی هغه هم نشته دی.
زما رسول داوڼ نامه ده شمالي وزیرستان نه صحافي هم دلته جیو ټلویزیون سره کار کوم. بالکل مونږ خدا کو خواهش و چې مونږ وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو. اوس مونږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا مونږ لپاره یو دی ځکه چې مونږ ته هلته هم خطره وه دلته هم خطره ده. اوس مونږ کله په اسلام آباد ته ځو کله لاهور ته ځو کله یو ځای بل ځای ځان غلې کوو نو مونږ صحافت څه وکړو.
زما نام نور بیران دی شمالي وزیرستان کلور سره مې تعلق دی او هلته ایز اے جرنلسټ کار کوم. سلور پنځه زاویه باندې به ته سوچ کوې چې یاره مونږ به کوم طرف ته دغه رپورټ مونږ ته مشکلات جوړوي. مشکلات خو هر ځای کې شته او شمالي وزیرستان کې هم شته. که یو رپورټ جوړ کړو مونږ ته هلته د حکومت طرف نه یو طرف ته زاویه وګورو نو هغې طرف نه مشکلات شته. طالبانو طرف ته خبره لاړ شي هغې طرف نه مشکلات شته. قبایلي سیستم دی هغې طرف ته خبره لاړ شي هغې طرف نه مشکلات شته.
ما مشترم خان نوم دی د ټرایبونه جرنلسټ ممبر د مومنت طالب صحافي مجبوری ده چې کوي کنه دا نن سبا په ټرایبل ایریا کې نو په خیر چې کار نو سخت شوی چې دومره سخت کار باندې ما په دې نړۍ کې نیم نور.
زما نوم دی نصیر اعظم مسعود او تعلق مې دی د جنوبي وزیرستان سره.
مونږ ته خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا یا د ادارو لخوا هیڅ قسم تحفظ نشته. اوس یو څو ورځې مخکې
زما د انفارمیشن منیسټر چې زمونږ کوم منیسټر دی پرویز رشید د دې سره زمونږ ملاقات وشو لید کاتمه وشو او ماته ډیر زیات افسوس وشو چې کله مونږ دوی ته وویل چې زمونږ یو ورور د زمان نسو چې د کوم تعلق جنوبی وزیرستان سره اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم ووجل شو د دې فیملی ته ریلیف په حواله سره او چې کوم هغه صافیان چې کوم دوی ته تریټ دي چې په دې کې ماته هم تریټ دي متن دی لپاره د تحفظ نو هغې مخشې ماته دا وویل چې په دې سلسله کې زه بالکل بے بس یم.
دا قبایلی خبریالان چې په پېښور کې نن مظاهره وکړه او وروسته له مشال ریډو سره خبرې وکړې. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوابي کې د پولیو کمپاین لپاره یو مشر ډاکټر یعقوب خان د وژنې په غبرګون کې ډاکټرانو نن په خیبر پښتونخوا کې تېره ورځ لمانځي خو د هسپتالونو کار د معمول مطابق روان دی او د ډاکټر یعقوب د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو پر سر درج کړل شوی دی. د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ټیمونو او کارکونکو په وسوال بریدونو کې په مجموعي توګه 8 کسان وژل شوي او 9 شوبل شوي دي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې.
د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو انتظامی چارواکي ډاکټر سوبان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر یعقوب د وژنې په غبرګون کې ډاکټران د خپګان څرګندونه کوي خو د هسپتالونو کار د معمول په رنګ روان دی.
اول خو ډېر افسوس دی که زمونږ یو مرګری خوږ مرګری ډاکټر سکومه دی هغه پر شهید شوی دی. په داسې واقع کې ډاکټرانو طرف نه سکوم کار هغه شوی دی. ټول ډاکټران دغه مزمت کوي د کاغه کوي سره د دا واقع مزمت کوي. هغه احتجاج په طور باندې یو هغه کړی اسټرایک خو نشته خو لکه تعزیت په طور باندې هغوی دا هغه کړی سره تورې پټې یا څه دا شي سکوم دی هغوی دغه ودی دي.
د صوابۍ ضلع د پولیو د کیمپینونو لپاره د مشر ډاکټر یعقوب د وژنې په لړ کې د صوابۍ د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی 13 په زیده صوابۍ کې په نهر بای پاس باندې نامعلومه موټر سایکل شروع په ډزو وژلی و او د خیبر پښتونخوا د ترګری ضد محکمې د نوموړي د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د دې پیښې نورې پلټنې هم پیل کړې دي. بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پولیو د کنټرول روم یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې پولیو په ټیمونو په وسلوال بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي او یو کم 30 جوبل شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکي او د پولیو د کارکونکو په امنیت باندې مامور پولیس هم شامل دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او یو بل رپورټ دی چې پرون په اسلام آباد کې سوي بلدیتي انتخاباتو کې غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. د دې نتیجو له مخې پاکستان واکمن مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. دا انتخابات په 50 یونان کنسولونو کې سوي وو او په کې 650 کسانو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې په اړوندې ځل شوی مقامی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو مطابق د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان سرکاري ټی وی په وینا چې د نهې په ورځ ترسره شوی مقامی انتخاباتو کې مسلم لیگ نن 21 چوکۍ او پاکستان تحریک انصاف 14 چوکۍ ترلاسه کړې دي. 43 آزاد امیدوارانو هم په دې انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. په دې انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي هم برخه اخیستې وه خو پکې یو چوکۍ هم نه ده ترلاسه کړې. د اسلام آباد یونین کونسل 13 G10 نه د چیرمن په چوکې کامیابی ترلاسه کوونکې ملک ساجد وایي چې د خپل یونین کونسل خلکو د بنیادی ضرورتو لپاره به کار کوي.
ګاز کی سپلای، پانی کا مسله، سیوریج کا نظام،
د ګیس فراهمي، د اوبو مسله او د اوبو د وتو نظام داسې شیان دي چې هغه د اولس په بنیادی حقونو کې راځي. د دې شیانو نه د خلک محروم دي. دا شان د بنیادی صحت مرکزونه هم نشته او کمیونټي مرکزونه هم نشته چې خلک خپل مړی ژوندۍ پکې وکړي. نو زه به په دې مسلو کار کوم او د یو کال دننه دا مسلې د هوارولو کوشش کوم.
د فکر تیر اورس اسلام آباد کې د سکیورټی انتظامات هم سخت کړی شو او په دې موقع د پولیس او رینجرز اهلکاران ولاړ وو.
حکومت په هیواد کې په یو شمېر ملکی او غیر ملکی شانو د ټیکس شرح زیاته کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار تېر ورځ خبري غونډې ته وویل چې یو شپه ته هغه درآمدي شان په چې د وړاندې نه ریګولریټي ډوټي نه وه په هغې 15% ټیکس لګول شوی دی. دې ته کارپوهان په څه نظر ګوري؟ احمدالله رپورټ جوړ کړی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ګل پورس د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې وروستو خبري غونډې ته وویل چې سخ کال په لومبو شپږو میاشتو کې د یو شمېر شیانو نرخونه کمیدو او د بیلو عواملو له کبله د ټیکس محصولاتو په لړ کې د 40 ارب روپو شارټفال سره مخ دي.
1000 سے لے کے 1800 سیسی
نواخله تر 1300 سیسی پورې په نوو او زړو ګاډو 10% درآمدي ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. 1000 سیسی او د دې نه ښکته ګاډي به د دې نه مستثنا په مقامی کټ جوړی دن کو په ګرانو سیګریټونو فیډرل ایکسایز ډیوټي 3000 روپو او په ارزان سیګریټونو ایکسایز ډیوټي 1400 روپو په ځای 1400 روپۍ کړې شوې ده. په یو شپې ته درآمدي سیزونو د ډیوټي زیاتولو څخه به 6.5 ارب روپۍ، د 1% اډیشنل کسٹم ډیوټي نافذولو څخه به 24 ارب روپۍ او د بهر نه په نوو او زړو ګاډو راوستو ریګولیټری ډیوټي زیاتولو څخه به 2.5 ارب روپۍ حکومت ته ترلاسه شي.
د حکومت لخوا په یو شمېر ملکی او غیر ملکی شیانو د ټیکس زیاتولو نه په عام اولس اثرات پریوزي. د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
حکومت کم یو ټارګټ یو خو ده چې موږ محصولات هغه به دومره کیږي چې کم اوس ریوینیو رااله نو تقریبا 40 ارب روپو هغه کم راغی. ریوینیو کم ټارګټ چې حکومت خو ده هغه لپاره اوس فاینانس منیسټر او ګورمنټ داسې ډیسیژن واغسته چې دغه ریوینیو به موږ په انډایرکټ ټیکسز کې به پوره کوو، چونکی حکومت خپل کم کمزوری چې دا چاغي ټارګټ اچیو نه کړی شو دا هغه عوامو ته ترانسفر کوو. دا خبره نه ده منګایي به خامخا دې سره سیوا کیږي، عوام باندې به دې بد اثر راځي. او کم چې عوام ته یو ریلیف ملاو شو د کم قیمتونو په شکل کې، نو دوباره حکومت هغه ریلیف د عوامو نه واغستو.
د یادونه ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پېټرولو او ډیزلو زاړه نرخونه پر ځای وساتل او د خاورو تیلو په نرخ کې یو کم 80 پیسې کمی وکړو. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس په پیرس ښار کې د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه روانه ده. پاکستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې آب و هوا یې خرابه یا خچنه ده. دا چې حکومت په خپل اولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کولای شي، تفصیل به د فرخنده اسد په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
بالکل دې موسمونو چې کوم پیټرن دی، کوم انداز دی، هغه بندي کوم چې د زرګونو کالو خلک بالکل وزرې سره مخامخ دی او خلک خبر هم دی د حاله پورې او دا نه چانته کې چې کوم د ژوند د تېرولو کوم ضرورت دی د نو هغه خلک پرې مجبور کوي چې هغه دې ونې هم پرې کړي، هغه دې د نور چې داسې کوم د ماحول سره متعلقه کوم کارونه دي کول پکار دي نو هغه هغه شان دي نه کېږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وایي باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
او دا ټول ایشوز موږ ډیسکس کوو، فار ایگزامپل که دا ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو. صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو. نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې
د صحت نړیواله اداره WHO په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د ګاډو او رکشو نه د هغو ګیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی الله خان بنگشوای
اور تاسو ښه خیال وینئ دا انوایرنمنت غد پرا د بلین ټری سونامي کوم څه غد پلانټیشن شوري دي بیسیکلی دې پرې سمو خبر پخم خو کې فری ان دا انوایرنمنت سړي دې باندې زیات کړی دا فوکس کړی دا چې دا انوایرنمنت فور غشي کلیئر انوایرنمنت وي او دې نه علاوه مو په جسي ډرینکینګ واټر ډرینکینګ ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شوري کو او د سه مختلفه کې پبلک هیلث سیکٹر کې کلین ډرینکینګ واټر باندې لګي دي زور شوري دا نو خیر په مخه حکومت مکمل فوکس دی عوام ته انوایرنمنت د سه کو بالکل فری او مطلب صفا انوایرنمنت وي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار په ورځ په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شو خبرو عمل کوي خو بل خواسیړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد ځینې خارونه یې د خیچنو خارونو په لیست کې اچولي دي
فرخنده صاحب دوه اوسم درې نیمې بجې سوي دي بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماشام د فرانس په پلازمینا پیرس کې لیدل کاته کړی د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبرسوي خبر پانه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدو کتو پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وسوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه صوبه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبري اعلان ته وویل بلوچ بلتون فالي د عملیاتو په ترڅ کې ځپل سوي دي او پر بهرنیو پانګه اچونکو د بریتوان نه لري د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمی نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخه یې مسلم لیگ نن یو ویش څوکۍ ګټلې ده د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 ټپ کړي دي دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوي ده د پولیسو ویان ویلي چې په 14 کې په نشسو ماشومان عمرونه له 8 تر 12 کالو دي د ناتو عمومي سیکرټري یانس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنگیږي نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف د جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې ده او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخه اخیستو د پلان منځوري ورکړې ده د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي د خبرونو لندیز مولا بوریوال کاکړ ز خواوریدل او سم حجره پروگرام لرو بازما دابد د افغانستان جلال آباد سره نشته گوشتي ولسوالي لتللی حالت خلکو سر خبري کړي او دا پروگرام را لښلې
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربه يم د ځل موجره د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په یو کلی کې جوړه ده د ګوشتي ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال شرق ته په 50 کیلومتره کې موقعیت لري او لوی کلی په کې خویزی ماماخیل دوړخیل خوګاخیل انارګي اړخه او سربند یادول وړ دي کسوم په ګوشته کې داسې ودانې نه لیدل کیږي چې سلګونه کلونه قدامت دی ولري خو په غرونو او سمسو کې د بودایي مذهب اثر لیدل کیږي المرخاته ته د کامی او المرپریواته ته د لالپوري ولسوالۍ او مومندي جنسي موقعیت لري د کونړ سفند سیند له دغه ولسوالۍ تیریږي او له سیند پورې غاړي د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لاشپور کلی دی لکه څنګه چې نور پښتون خپل دود دستور پالي د ګوشتي ولسوالۍ خلک هم غشان خپل دستور پالي په غم خاده کې یو لبل سره ګډون کوي او د جرګي سیستم تډیر ارزښت ورکوي د ظلم حجره د ګوشتي ولسوالۍ په خویزو کلی کې جوړه ده د چې د کلیوالو لوی ستونزې سدي په حجره کې ناس لسو تنو مشرانو یې پښتو کاکا تاسو اول خپل نوم واخلی او بیا راته دا ووایه چې ستاسو په کلی کې هم د ستونزې څه شی دي
زه سبحان الله د گوشتی د ولسوالۍ د خویزو د کلی اوسیدونکو
د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي. چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډېر زیات سیلابونه راځي. استنادي دیوالونه نه لرو. پړونه زموږ په کلي دغومره جګ دي. تېره موده کې یو سیلاب راغلی و چې زموږ ډېرې کرنیزې ځمکې بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړل.
تاسو د دغه ستونزې په اړه باندې کله ولسوالۍ ته یا هم د ولایت مقام ته مراجعه کړې ده؟
هو صاحب، منګه تقریبا چې په درجنو درجنو کاغذونه لیکلي، چارواکي مرا وستي دي، په دسترګو مرته خودلې دي، اریزې مرته کړې دي، دوی په دفترونو کې همدا اوس هم زموږ د خوړونو بلها اریزې به پرتی، خو چونکې چارواکي زموږ په دې خبره باندې هیڅ غوږ تر اوسه پورې نه دی ګرولی.
یوازې خوړونه دي چې ستاسو ځمکې او کورونه تخریبوي او کنه؟ زه چې دلته وینم د کونړ صفان د سیند هم د ګوشتې د سیمې نه تیر شوی، بلکه د خویزو د کلي نه هم تیر شوی. دغه سیند خو تاسو ته نقصان نه در رسوي؟
زه په خپله د دې ولې میراب یم. دا وله ما کوله پروس کال وړې تا عمل وکړه چې د درې څلورو کیلو په اندازه باندې هندواڼې په دې پټو باندې ولاړې وي او سیند ورته داسې را مخامخ و چې هغه هندواڼې به سره د دې بوټو همداسې دغه کولی په کال په کال تقریبا چې په لسګونه جربه ځمکه زموږ نه سین وړي او سین دومره سریله دی چې منځ کې ټاپوګان پاتې شول اخوا دیخوا ټولې ځمکې زموږ نه سین وړي.
زه چې په ډیرو کلو کې دلته ګرځېدلی یم او د سین د غاړې کلي وي، د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې چې په ولایتي سطحه د ملي پیوستون ادارې جوړې شوې دي او بیا په کلي کې شوراګانې لري، دوی اکثرو ځایونو کې د سیندونو مخې ته او د خوړونو مخې ته استنادي دیوالونه کړي دي. ستاسې په کلو کې دغه چاره سرته نه ده رسېدلې؟
زموږ د ملي پیوستون په پیسو باندې د سیند په غاړه باندې کار نه کیږي. هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي، شوراګانې پکې کمې دي، موږ ته ډېرې کمې پیسې راکول کیږي. یو مسله دا شوه. او دویمه خبره دا ده چې د ملي پیوستون کمې پیسې دي، هغه موږ داسې ډېر د ضرورت په حساب باندې چې دی هغه موږ د خوړونو غاړو ته پې استنادي دیوالونه کړي دي.
اوس مو غوښتنه څه ده؟
اوس مو غوښتنه دا ده چې د سیلاب نه هم بچ شو او دا کرنیزې ځمکې زموږ د دغه نه بچ شي، د سیند نه بچ شي.
مننه، خوشاله اوسې. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس یو بل کاکا ته مخامخ یم. دی د پوهنې ریاست سره تعلق لري، وظایف یې اجرا کړي دي په دغه برخه کې. د ده مخته دا پوښتنې ږدو چې د دوی په کلي کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني اول خپل نوم والی.
ما نوم روح الامین بشیر دی. دا ډیره لری سیمه ده. زیاتره نصابی کتابونه چې کوم د معرف لخوانه جوړ شوی هغه دلته په مکمل دغه باندې را رسیږي او بلکې راورسیږي. د استادانو خوانه هغه لازمه هدایت چې باید کتاب وساتل شي چې د هغې نه آینده شاګرد استفاده وکړي هغسې نه کیږي. استادان هم د کامی او دارالمعلمین دي، کوم چې د دې لسونه فارغ دي هلته ځي، او مسلکي استاد باید موجود وي او هغه په خپل مسلکي په خپل مضمون باندې باید با قدرت وي، حاکمیت ولري، تر څو چې نور لکان ته استفاده وکړي.
دغه د دارالمعلمینو نه چې فارغ شي دي، دا استادان ستاسو په دې کلی خویزو په مکتبونو کې په کار ګمارل شوي؟
او په کار زیاتره په کار ګمارل شوي. خو دا پته نشته چې دوی څه قسم ته فارغ شوي دي، آیا ازمونه ته اخیستل شوي او کله سریلا یا شوی دا په خپل مضمون باندې کوم چې فارغ شوی دی حاکمیت نه لري.
مدیر صاحب، ساسي مطلب دا دی چې وسنې کوم نصاب چې جوړ شوی دا ګران دی.
دا ډیر ګران دی. یوازې د لسان برخه دا چې د انګلیسي برخه څنګه ده، د پښتو برخه څنګه ده، نور مزامین څنګه دي، د سینسي مزامین څنګه دي، ناغز د دې زیاده سوي نه ډیر اوچت دي.
نو استاد دې خبرونه ما داسې سواغستل چې تاسو په دغه خپل سیمه کې مسلکي استادان غواړي او هم دارالمعلمین.
دارالمعلمین هم غواړو، مسلکي استادانو په څنګ کې هم استاد دسې نه چې په هغه نقلم په عقل کېږي چې په نقل باندې کامیاب شوی و هغه استاد دغلته لاړ شي او صرف وظیفه او کامیابي کې باید هلته مو سره حق وکړي.
مننه مدیر صاحب محترم، موږ به ستاسي ستونزې یوه په یوه د چارواکو مخ ته کېږدو. د خویزو په کلي کې یو بل رور ته مخامخ یم او دی به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیک شته که وی سستون زیلری.
زمانم ملک حرکت د گوشتی ولسوالۍ د خوازو د کلی اوسیدن کې. گوشتی په ولسوالۍ کې خو یو کلینیک موږ ته شته چې هغه کې ډېرې ستونزې شته، هم د دوی په حساب باندې او هم د ډاکټر په حساب. نو تاسو ته موږ کومې ستونزې وو؟
خو داسې هم د ستونزې وایي چې مثلا دغه کلینیک چې ته یادې په دې کې خزینه ډاکټر شته دی؟
خزینه ډاکټر خو نشته. یعنی دوه ستونزې چې موږ ډېر ورسره مخامخ کېږو چې یو د پنډسیټ اوس ډېر زیات شوی دی چې دغه ستونزه مستلته مریض پیدا شي نو یو واجل اتی روزو کې زما خپل یو خوریو دلته ډاکټر درد پراغه بس مونږه رساون وغه کولمې دننه و چاودل نو هغه ډیر خطر سره مخامخ شو تقریبا وسم جوړ نه دا درې میشت کی او یو دا ولادي دا د ماشومانو دې تکلیف سره ډیر مخامخ یو چې مریض مونږ اکثر زیات د دې ځنوړو مفتم بابا ته کوم مفتم بابا تنینو به امه روغتیا ته رسو کلینیک سه تامه ته
دغه خو د دې ځنه تر جلال آباد ته پوری تقریبا 50 کیلومتر لار ده نو دغه 56 مریض یا د کوم چې خور شه د ولادت سره مخ شوی وي دوی په لار کې ډیر ستونزې لري ستاسو په دغه برخه کې څه غوښتنه ده چې
زمونږ خو دغه غوښتنه ده چې مونږ ته صحیح ډاکټران جراحي ډاکټران راولېږي چې د دې پندسټ علاج هم کولای شي د سی معمولی معمولی لکه یو دانه په پیدا شي په نس کې یا په لاس کې چې دغه علاج کوي او دویم خزینه ډاکټر مونږ ته په کار دي چې هغه د ولادي مکمل تخصیص او معلومات کولای شي نو دغه ډیر ضروری او دغه دي چې مونږ ته
دلته په کلینیک کې دوايان نشته
یاره د دوایانو نه خو بالکل د سیده چې پاک دی مونږ وسه پوری که زنانه ورشي هغه پرچی ورته ولي کی وای ګوري خو پرچه ولي کی نو دوی به په بازار کې خپل اخلو وسه پوری مونږ دوی د کلینیک لنه دراوړي
نو د دولت نه مو غوښتنه ده چې په
غوښتنه هم د دولت نه هم دغه ده چې کمې دوایانې دولت سره هغه مونږ ته دلته راوړي کمې خیر دی نه هغه مونږ بازار کې اخلو که غریب یو هم څه کوي مریض لپاره خو پکاري
یو بل کاکا ته مخامخیم دی براته اول خپل نوم والی او بیا براته د وی چې دوی د زراعت په برخه کې سستونځ لري
زمانو ملک محمد انور خیزوال د ګوشتي د ورسواله د خیزول قوم سیدونکې او خو تاسو نه ډیر مننه کوم چې دلته راغلی یستي او د ګوشتي د ولسونو دغه مشکل چارواکو ته رسوي د زراعت په بخش کې قدر ته د شیوه ما چې زمنګ د ګوشتي د ورسواله چې تقریبا 15% زمکه لګمی ده او 15% زمکه وی ده ان تقریبا 40% زمکه وی مونږ لرله دا 15% له پدې خاطر را چې په زرها او جریب زمکه زمونږ سین تخریب کړل نو زرات زمونږ د یو کان بل کار سره نشته مخامخ کیږي او په دې کې هم د غزمون چارواکو غفلت کړی دي شکایتونه فریادونه واریزه او چغې د غټور ولسونو مشرانو کړی دي په وار وار سره خو د دولت رسیدګی نه کړی نو مونږ په هغه څه چې ضرورت لري که نورو ولسوالیو ته چې ورکړ شوي دي
مثلا نورو ولسوالیو ته څه شی ورکړ شوي دي
لکه نورو ولسوالیو ته د یخې خونې ورته سردخانې دا ورکړ شوي ده مونږ په خپله ولسوالۍ کې نه لرو نورو ولسوالیو ته د زراعت په بخش کې وخت په وخت سره دیقانانو څخه ترینینګونه ورکول کیږي دا مونږ غوښتي ولسوالۍ تقریبا د دې نه بې برخې پاتې شوي وو په نورو ولسوالیو کې کوفراتیفونه ورکړ شوي دي زموږ د غوښتي ولسوالۍ نه کوفراتیفونه ټول شول شوراګانې جوړې شولې خپل دغې یو مسول ومه او بیرته یې پیسې ورکړه زموږ د خپلې شوراګانو پیسې اوس هم پرتې دي خو مګر مې زموږ د کوپراتیو د لارې ونه لیدل دولت یې څونه کړل دا ولې دا په دې خاطر چې په ګوشته کې امن دي او زموږ دولت یو داسې سست دولت دی په کومه ولسوالۍ کومه منطقه کې چې امن یې هلته هېڅ توجه نه وي نو په همدې خاطر تاسو ته پته ده راغلی یاستې دا ګورم سرحد د پاکستان سره د ګوشتې ولسوالۍ سرحدي ولس خو الحمدلله امن دی که د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي هېڅوک هم په دې ولسوالۍ کې د نامنۍ دپاره کوم دغه نه کوي دغه د زراعت بخش دی زمونږ یو وخت نه بل وخت سره دونش سره مخ کیږي
دغه ستونزې چې تاسو ماته وویلې او دغه کومو مراتو نه چې تاسو محروم یې د دغه غوښتنه مو کله له دولت نه کړی
په کاراتو کاراتو د دې غوښتنه کړی ده یو کاراتو چې موږ په خپل باندې ځینې لړ شکایت هم ورته وکړ چې زمونږ د غزرات تقریبا د ګوشتي ولسوالۍ د پاره یو نیر چې د کرزیسه په وخت کې دغه پلانې جوړ شو نقشې جوړ شو $30 million مصرف په هغې باندې راغی چې دغه پروژه د ډیزاین جوړولو ایران اخیستې وه ګټلې وه بیا د هغوی د طریقه جو $30 million مصرف یې را اوس همدغومره مصرف که په یو بند باندې راشي چې د کامې د لینډ نه را جوړېږي ټوله ګوشتې گوشتی ولسوالی ته وکی یم سی وادم کړو د دې د پاره موږ څومره لړول یعنی موږ درته یم د زراعت په بخش کې نه په هر کې کلینیک کې په دې صحت کې په ترانسپورت کې په نور په هر شي کې د گوشتی ولسوالی دینه به برخه د پرې خاطر ده ګوره موږ د گوشتی په ولسوالی کې هیڅ نه لرو دغه لیسې چې لرو ګوره چې دیوالګان نه لري هم د سړک ته ماشومان تاسو په خپل راشوي ګوره زمنګ دغه د عبدالحمید مومن لیسه چې د گوشتی د ولسوالی په زړه کې پرته چار دیواری نه لري
غوښتنه مو څه ده
دولت چارواکو نه مې خواهش دی دا مې ته غوښتنه ده چې په سلو کې 0% یوازې گوشتی ولسوالی نه ده ټول افغانستان په دې اور کې دی چې امن ته موږ ضرورت لرو امن ته امن کې زراعت هر ټول ولسونه په خپل ودرېږي او هر سړی به بیا په خپل کار باندې خدای خو چې امني په ټول افغانستان کې چې مې دوه نقطو سوال کوم دولتي چارواکو ته هم د پاکستان چارواکو ته هم د افغانستان په چارواکو دا دواړه زه کېدم چې زه په دې منځ کې پروت یم د گوشتی ولسوالی ده چې امن یو د قرآن قانون شرعي نظام نافذ او یو د افغانستان او د پاکستان ډیورنډ دغه مشکل حل کړي دغه مشکل چې هر شو دغه څه نامنی اور چې بل دی په دې دوه نقطو دي لکه څنګه چې عراق د تیلو ښکار شو دغه رنګه په دې ډیورنډ باندې اور بل دی افغانستان او پاکستان هم د مسلمانان به تباه کیږي دواړو دولتونو ته مې سوال دی چې په دې دواړو باندې د سره هغه اورو کې او عملي کې دا مسله عمل په هر ځای چې دا کرخه کش کړي په دواړو دولتونو په رضا سله کش کړي چې دواړه خوا ولسونه د دې اور د سوځېدو نه بچ شي
مننه خوشحاله اوسي د مشال راډیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو اوس په ګډه یو سندره اورو او بیا بیرته د خوځو کلی ستونزو ته تمکی
لزان جدا نکه يم نیمګړې بیلتا نا مالزان جدا نکه يم نیمګړې بیلتا نا دلوي کور د پختنو پختنو زما گران گران افغانستان زما گران گران افغانستان زمی غټشي چی را واړم خم پتور زنجیر ننګ را هر تچ پیارا شم پکې وینم خپل تصویر سوچ د غلط پرات دی مېړ نکلک پختان دی زما تند زما بنا په ولا چه ډېر خواګ دی دسان فرق میں پیدا نہ کر بے خبر نہ تر لغمانا دسان فرق میں پیدا نہ کر بے خبر نہ تر لغمانا دلوی کور د پختنو اے دلوی کور د پختنو اے سما گران گران افغانستانا gran gran afghanistan e kunade nuristan asta darut me salam de خایس کی برابر هم تر سر زما کلام دے سمرا خلے چمی سواد دے پغمان کم تین دے زیاد دے دکوئی ٹی تسل پکی گی تندہار دے ککلات دے پکتیا زانتے یو سوائی خوس میں کم ندے دچانا بکیا زانت یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا دلوی کور د پختنو اے دلوی کور د پختنو اے زما گران گران افغانستانا زما گران گران افغانستانا
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د گوشتی ولسوالۍ د خویزو کلی د خلکو ستونزې واوریدي اوس د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ته راغلیم او د دوی ستونزې به ورته یوه یوه مخته ږدو. عبدالزی صاحب د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی وایي چې د دوی کلی کرنیزې ځمکې د سیلاب او د سین مخته دي او هر کال د دوی نه سین په سلګونو جریبه ځمکه تخریبوي. دوی هلته په سیمه کې تیرو کلونو کې استنادي دیوالونه ورته جوړ شوي او خو دوی وایي چې هغه اوس د سیند په منځ کې دي. دوی ډېرې غټې غټې تیږې غواړي چې د سیندونو مخې ته یې واچوي چې او دوی وایي چې د ملي پیوستون له لارې چې کومې پراختیایي شوراګانې دي او دوی ته کومې پیسې راځي د ده دپاره ناکافي دي چې دوی پرې د سیندونو او سیلابونو مخه ونیسي. ستاسو اجرات به په دې برخه کې څه وي کړي مودي او راتلونکي کې به څه وکړي؟
ډیره مننه. په نورمال شکل سره موږ ته د ولسوالیونه ورته ستونزې را رسیږي او موږ بیا هم د مربوطه ریاست سره او هم د وزارت سره شریکو چو په حل باندې کار وشي. د ګوشتي ولسوالۍ دغه ستونزې موږ هم تاییدوو. پخوا هم دوی موږ سره شریکی کړي دي په کلو کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ موږ د کلو پراختیا ریاست د تاریخ د ملي پیوستون پروژې لرو که ځینې پروژې داسې چې هغې ته ډېره بودیجه ضرورت واوسي نو بیا دا تعقیبیږي د مربوطه وزارت سره څو هغوی ورته په زیات اندازه بودیجه انتقال کړي. یو لاره دا لرو. بل بعضې وختونه موږ کولی شو د موسساتو په مرسته باندې دوی ته دا ډول خدمات عرضه کړو خو زما هیله به دا وي چې دوی که وکولی شي دومره معلومات موږ سره شریک کړي چې آیا د دوی دا ستونزه تر ولایت او د کلو پراختیا ریاست رسیدلی که نه. که نه وي رسیدلی زه یو نوی زیری دوی ته ورکوم. څو ورځې وړاندې چې والي صاحب کابل ته تللی و د کلو پراختیا وزیر صاحب سره یې ناسته وشوله او د هغه نه یې په همدغه مورد کې غوښتنه وکړله چې زموږ په هغو ولسوالیو کې چې ګوشته هم پکې شامله ده چې د سینادي دیوالونو ضرورت دی باید د هغې لپاره دوی ځینې ګامونه واخلي. خوشبختانه د کلو پراختیا وزیر صاحب وعده وسپارله چې موږ به د خپل ریاست سره په تفاهم په کومو ولسوالیو کې چې د سینادي دیوالونو ضرورت شته د دې یو لیست په ترتیب کو او او به ګورو چې د کوم مدرک نه د دې مشکلاتو د حل لپاره ګام واخلو. موږ به انشاءالله په آینده مجلسونو کې د کلو پراختیا ریاست ته دا وظیفه ورکړو چې د ګوشتې د سینادي دیوالونو موضوع تعقیب کړي او هر امکان چې اوسي یا د هر ادارې نه چې اوسي یو څه اقدامات به وکړو چې په دې باندې کار وشي څو عملا هلته د سروې نه وروسته او د ضرورت د معلومولو نه وروسته یو څه پروژې عملي شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
یو بل ستونزه چې ادوی د روغتیا په برخه کې وایي چې ټوله ولسوالۍ کې جراح ډاکټر نشته او بیا د دوی په کلی کې خزینه ډاکټر په کلینیک کې نشته دی او د دوایانو نه هم شکایت کوي.
ولی صاحب همیشه د ټولو ولسوالیو نه گزارشات اخلي بلخصوص په صحي برخه کې د ډاکټرانو د موجودیت نه د درملو د انتقال نه خو بیخي احوال اخلي. موږ چې کوم راپور لرو د عام روغتیا ریاست نه دوی یو ډاکټر استخدام کړی دی تقریبا $1000 معاش دوی ورته ورکوي د ګوشتي ولسوالۍ لپاره. د خزینه ډاکټر ستونزه دوی هم لري خو د دې مقابل کې دوی هلته یو تعداد قابلګانې روزلي دي چې هغوی کولی شي هغه لومړني صحي خدمات مېرمنو ته عرضه کړي. د درملو په ارتباط باندې زموږ معلومات دا دي چې هر ولسوالۍ ته د ضرورت په اساس باندې درمل رسیږي او موږ د دې پروسې تعقیب هم کوو ګزارشات یې اخلو خو که رښتیا هم بیا هم کوم دوی ستونزه ولري موږ به عام روغتیا ریاست ته هدایت ورکړو چې په دغه برخو کې کوم مشکلات رښتیا هم وجود ولري هغه رفع کړي.
د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې ستونزې لري وایي چې یو خو د دوی په ولسوالۍ کې دارالمعلمین نشته دی چې بیا د دوی د دولسم نه فارغان د کامې ولسوالۍ دارالمعلمین ته راځي او بل وایي چې مسلکی استادان نشته هغه استادان چې د کامې د دارالمعلمین نه فارغيږي او هغه بیرته دلته په معلمۍ باندې مقرریږي هغه د دغه نوی نصاب سره آشنا نه دي. دوی د نوی نصاب سره د آشنایۍ لپاره هغه استادانو ته ټریننګونه غواړي.
د درملمین سنځي په ارتباط باید داسې وایو چې د پوهنې وزارت یو طرز العمل لري چې هم جوار ولسوالیو کې یو سیمه انتخابي کې ولته درملمین جديږي چې د هم جوار ولسوالیو وسازان ترې استفاده وکولی شي او لاسرسی هم ورته ولري. نو زه فکر کوم د ګوشتي د استادانو د دې سنځي حل په خاطر باندې د کامی درملمین ایجاد شوی دی چې باید هغې استفاده وشي. خو بیا هم دا یو ښه پیشنهاد دی، یو څه باید ولایت د طریقه او بیا تر وزارت تعقیب شي. خو اوس وخت لپاره دوی د خپل طرز العمل له مخې یوازې په همدې بسنه کړې. موږ د ولایت په نورو زونونو کې هم دغه ډول ولسوالۍ چې هم جوار دي هغه د زون ولسوالۍ کې درملمین ایجاد شوی دی او شاوخوا ولسوالۍ ته استفاده کوي. نو فکر کوم د اوس لپاره دا ستونزه به حل وي. د اوږد مهال لپاره چې امکانات ډېریږي او طرز العمل کې تغیر راشي دا ممکنه ده. د کیفیت مسله د ټول ولایت په کچه باندې ډېره مهمه ده. پولیس په خپل په دې باندې ټینګار کړی دی، څو ځلې د معارف نه کتنه کړې ده، معارف ریاست نه په ځینو برخو کې رضایت هم نه دی ښودلی چې یو مسله دا ده چې کیفیت باید لوړ شي. دوی برنامې لري سازانو ته د روزنې، هغه دوامداره دي. موږ چې د معارف ریاست نه کوم ارقام ایسای لرو، هغوی دا وایي چې د ګوشتي ولسوالۍ استادان هم د نوي نصاب په برخه کې دوی روزلي دي او که کوم تعداد پاتې هغه هم ډېر کم دي، نو هغه به روزي. د مکاتبو د ستونزې په برخه کې باید یو زیر زدوی ته ورکم. ولی صاحب چې همدا تیره اونۍ کابل ته سفر کړی و، د معارف وزیر صاحب سره هم لیدنه وشوله. معارف وزیر صاحب موږ ته وعده راکړله چې موږ په ننګرهار کې تقریبا د 800 یا د دې نه زیات په حدود کې ښوونځي لرو چې تقریبا 50% تعمیرونه نه لري. نو ګوشته یو له دغو ولسوالیو ده. موږ ته وعده راکړل شوله چې په آینده درې کلونو کې به د پاتې ښوونځیو د ودانیو مشکل، د تشنابونو مشکل، د پاک او صحي اوبو مشکل دا به حل شي انشاءالله.
غوړی چې د زراعت په برخه کې دی ورته سړی خونی جوړی شي.
موږ هم دا اوس د فارمېډي په ساحه کې په یو سړی خونه باندې کار کوو چې 15,000 میټریک ټن ظرفیت لري. پولیس صاحب چې کابل ته سفر کړی او دا هم باید ننګرهار ولسون ته ورسیږي، بلخصوص د ګوشتې ولسوالۍ درنو پتمنو خلکو ته. وزیر صاحب د زراعت سره هم ناسته وشوله. یو د زراعت په برخه کې د پیشنهادونه دا و چې په ننګرهار کې سړی خونی جوړی شي. سړی خونی کپړ ډیر کم ظرفیت جوړیږي نو هغه بسنه نه کوي، خو که ډیر ظرفیت جوړیږي بیا نو یو ډیر زیاتې بودیجې ته ضرورت لري. نو همدا و چې دا پروژه حتی په خپل والي سره په کابینه کې بحث کړله، په هغه مجلس کې چې رئیس جمهور په مشرۍ باندې جوړ شو، او دا غي وړاندې د زراعت وزیر صاحب سره په مجلس کې بحث کړله. والي صاحب سره چې وعده وکړله هغه دا و چې په نږدې وخت کې به په ننګرهار کې په 100 شنو خونو باندې کار وکړي.
مننه، خوشاله اوسې. مشال رادیو د اوجری خبرونه نگرانو اوریدونکو، تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزي او پرقومو د ننګرهار د والی بیان احمد زیاب دلزی ځوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې دغه کلی ستونزي اواري شي، د نننې ورځې د حجری کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
خوب زرنو ٹکور دے پا حجرا کے داس کرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرا کے داس کرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرا کے یاد خوب زرنو ٹکور دے پا حجرا کے یاد خوب زرنو ٹکور دے پا حجرا کے
حجره کې فرد خانو نوکر نیشتا حجره کې فرد خانو نوکر نیشتا هر سړی د سړی رور دی په حجره کې هر سړی د سړی رور دی په حجره کې داسې گرم ټنګ کور دی په حجره کې داسې گرم ټنګ کور دی په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې